السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یوه بجې شوې د ځاني ساجمل بدر سره په ډیرمانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنونو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووري. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر نه اورو.
امریکہ وائی جی ممکن ادا دا افغانستان نہ دا امریکی زواکنو دستانے دو لپارا ورکل شوی ورستے نیٹا نور ہم غزبی پختون غورن غورنگ دا علی وزیر دا خوشی قبل لپارا مظاہرہ کرے. دا پاکستان حکومت وائی دا چینی وگڑو دا حفاظت لپارا دا حقوی امنیت زیادہ بھی اوست مشال دا خبرونو تفصیل. امریکہ وائی چې ممکن ادا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکل شوی ورستۍ نیټه نور هم مخزوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو نه پس نن د اگست په 23 هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتلو لپاره په هڅو کې دي. واشنگټن د افغانانو د انخلال لپاره اوس د امریکایي شخصي هوایي شرکتونو نه هم د مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د جرمني امنیتي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې نن د اگست په 23 د کابل د هوایي ډګر شمالي دروازه سره په ډزو کې یو افغان ساتون کې وجل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو لخوا په ټوټر باندې پور شوی بیان کې ویلې شوی چې د دې ناتار ډزو تبادله د جرمن او امریکایي ځواکونو او افغان ساتونکو ترمنځ شوی، خو دا نه د پټاګه شوی چې دغه وجل شوی افغان ساتونکو آیا هغه طالب وسلوالو چې د هوایي ډګر د ساتنې لپاره ګمارل شوی وو. واشنگتن د کابل هوایي ډګر شاوخوا د طالبانو د مخالف اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ممکنه خطر په اړه اندېښنې څرګندې کړي. امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په خبرو کې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جک سولیون ویلي چې دا ګواښونه رښتونی او سخت دي. د اسلامي همکاري او سازمان او آی سی پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان په بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اگست په 22 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي، خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د 85 اسلامي هیوادونو د سازمان د اگست په 22 په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه تر یوې ځانګړې غونډې وروسته زیاته کړه چې په راتلونکو افغان مشرانو غږ کوي چې ترهګرې ډلې باید پر افغان خوره خو ټینګولو ته پرېنږدي او افغانان دې په یو ټول شموله حکومت راضي شي. د سازمان په افغانستان کې د بې ځایه شو خلکو او خوړو پر کمی هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستندویه هیوادونو او ادارو سره به په دې اړه خبرې وکړي. پختون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومتې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کولو غوښتنې دي. د اگست په 22 دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي.
علی وزیر په پارلمنت کې د جمهوریت خبره کوله، د پارلمنت د بالادستی خبره کوله. علی وزیر د کراچی په جلسه کې ویل چې د سردار عارف وزیر شهید قاتلان گرفتار کا، چې د خلک مرد شهیدانو قاتلان گرفتار کا، دارمان شهید قاتلان گرفتار کا.
علي وزير د 2000 کال په دسمبر کې نیول شوی وو. پر هغه تور پورې شوی چې د خلکو راپارولو لپاره د پاکستاني ریاست پر خلاف تقریرونه کړي، خو نوموړی او وکیل یې راهدوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې د چین د سفیر سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت قوي کولو لپاره نور ګامونه اخلي. شیخ رشید د اگست په 22 پر ټویټر لیکلي چې د چین سفیر نو رونګ سره په پاکستان کې د چین پر کارونو د هغوی وګړو ته د ډاډا چاپیریال برابرولو لپاره خبرې وکړې. په دې وروستو کې پر چینایي وګړو بریدونه ډېر شوي دي. د جولای په 23 په کراچۍ کې موټرسایکل سپرو چینایي وګړو باندې ډزې وکړې. د جولای په 14 په برکوهستان کې شوی چاودنې نه چینایان ووجل او د اگست پر 6 په گوادر کې د چینایانو د موټرو په کاروان ځانمرګي برید وشو. او روسته خبر دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمه ټیسټ سیالۍ نن دریمه ورځ ده. په کینګسټن کې روان د دې میچ په لومړۍ پاڼه کې پاکستان 302 منډې جوړې کړې. تر ټولو ډېرې منډې فواد عالم کړې چې 143 دي. په ځواب کې ویسټ انډیز تر اوسه یو کم سلویخ رنګونه کړې او درې لوبغاړي آؤټ شوي دي. تر دې مخکې لومړی ټیسټ میچ ویسټ انډیز ګټلی وو. د مشال د خبرونو پای.
رینم د مجید بابر نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي.
د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د
اوریدونکو بخنه غواړم. ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په کابل کې په زرګونو افغانان بهر ته د تګ په هیله حامد کرزی نړیوال هوایي میدان ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو هغه افغانانو باسي چې له دوی سره په مستقیم او یا هم د دوی لخوا تمویل شوو دفترونو کې په تیرو شلو کلونو کې کار کړی وي. د امنیت ساتنې او د خلکو د وستلو چارې پر مخ وړونکي بهرنیان وایي چې دوی کوشش کړی چې دا بهیر ګړندی کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر تېره شپه په یوه خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 5700 امریکایي سرتیري د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب په سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کېدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي.
خاغلی ټایلر وویل د هوایي ډګر د بهر مسؤلیت د طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارتر پروازونو په وسیله د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه وېستي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډېر د ولته امریکایان خلک تشویقي دې ته راسي دغه ټول شیان سره باید سوي ستونزه لا حل نه سي او لا پاتې وي. اوس فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پرېښودل کېږي نه ورتلونکې لاره بنده ده او که څوک بیرته دغه راځي د دغه لپاره زمينه سته.
د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېرونی کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هم مهاله بیاشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی وای افغانستان باید بیا تر اغرو په ځالي بدل نشي. دوی په پرونی غونډه کې پر دې خبره تر اغروستو ټینګار وکړ چې طالبانو د افغانستان کنټرول واغسته. کړ چې طالبانو په 1996 کال کې په افغانستان کې حکومت جوړ کړی و نو د القاعده تر اغری ډلې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکړی و چې په نتیجه کې په امریکا د دسمبر 11 بریدونو شو. په 2001 کال کې د طالبانو رژیم ړنګ شو. طالبانو په 1300 میاشتو کې ویلي چې دا ځل به د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې نړیوالو تراګرو ته زین نور نوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې دا سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست بدوی د اوایسی نه چې ډیر خلک بیزای شوی د افغانستان کې دوی سره باید مرستی وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پښتون ژغورنې تحریک یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د دوی مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر دې زر تر زره خوشي کړي. دوی دا غوښتنه پرین په کراچۍ کې په یو مظاهره کې وکړه او زیاته کړه چې علي وزیر خوشي نه شو نو دوی به مظاهرې پراخې کړي. علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د راپورولو په تور له تیرو اتو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. دغه وکیل په نوموړي تورونه بے بنیاده بولي. تفصیل د نیاز علي خان.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او د یاد غورځنګ نیولې شوي نورو غړو د خوشي کېدو لپاره د اګست په 28مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو غټه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پی ټی ایم سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په سلګونو نورو خلکو هم ګډون وکړ. دغه غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي نور الله ترین وویل
علي وزیر د پارلیمنت ممبر دی، علي وزیر په پارلیمنت کې د عین او د قانون خبره کوله، علي وزیر په پارلیمنت کې د جمهوریت خبره
پنڈیتا د پی ٹی ایم د کراچی یو بلغڑی روید اللہ اویل چې علی وزیر د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کراچی په زندان کې دی، ریاست علی وزیر مجبور کوي چې هغه د خپل خبرینا پشا کړي.
ډیر سره نور هم ډیر کسان په دغه مقدمه کې گرفتار وو چې هغه خوشی شول په ضمانت باندې، خو علی وزیر تر اوسه پورې هم گرفتار دی. نو مطلب دا دی چې کچرته یو قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا د علی وزیر گرفتاری شوی وای نو وسته د نور ملګرو سره د دم ضمانت شوی وو په ضمانتي طریقه باندې مرخص شوی وو، خو دې تر اوسه پورې په جیل کې دی او دا نور ملګری په ضمانت باندې را خوشی شول. دې مطلب دا دی چې دوی دا غیر قانوني اور باندې گرفتار کړي دي او دوی دا غواړي چې د دنه خپل چې کم معافي وغواړي او یا معافي ته مجبور کی او یا دې دا خبره نو رسو کی چې کم خبره باندې لګیا دي او دا عوام د حقوقو غوښتنه کوي.
احتجاجي غونډې ته د کراچۍ د پی ټی ایم غړي محمد شیر مسید، محمد الله سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ غړو هم ویناګانې وکړي او د علي وزیر د خوشېدو غوښتنې وکړي. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان وانا په سلګونو اوسیدونکو د اګست په 14مه د خپل قومي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې وه او ویلي وو که علي وزیر خوشي نه شو نو د اګست په 28مه به اسلام آباد ته یو غټ احتجاجي لارون کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر او نورو هم ویناګانې کړې وي او د جلسې یو ورځ وروسته بیا په 8 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا علي وزیر کراچۍ ته استولې وو. پولیس پکې دا ولري چې علي وزیر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو پی ټی ایم دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې دوی د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د دې اتحاد د مشرانو په وینا په کې به د ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. دا چې پی ڈی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2006 کال کې شوي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقه څومره کامیابه وه، منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو د شننکو د مسلم لیگ نواز ګوند له یو مشر خبری کړي. راځي چې په دې رپورت کې تفصیل وورو.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د چارټر اف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې په راتلونکي غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم جنرال سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. سیاسی چارو سیڑونکو خورش خټک داګس په 28 مشال لريو ته ویل چې د د په اند پی ډی ایم ولسی ملاتړ له لاس ورکړی دی.
د پی ډی ایم چې کوم موجوده قیادت ته وی صرف شپ شپ کوي شپتالونه شي ویلې او کدی هر څه ډیمانډونو کې خو د اپوزیشن نورې پارټیانو چې دوی ته د شک په سترګه باندې ګوري دا به کامیاب نه شي. کوستاسو وګورئ چې سیویلین باندې د ستر لپاره یا سیویلین حکمرانې لپاره چې لري چې کوم مهم شروع کړ هغه وزن وس د پی ڈی ایم نام ناراضی نو
قریش خټک زیاته کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وتلو وروسته دا اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوریت غورځنګ ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ ترلاسه کول غواړي او کچنګه په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وایي د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوی خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نوره پیاوړي کړي.
پی ڈی ایم به عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی وی خو که د وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی وی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګارۍ ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ڈی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقی دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په آینده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2018 کال کې شوه د میثاق جمهوریت په نوم موافقه هم د پاکستان جمهوریت نظام ته ډیره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت اولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوه دا نو یو ټینور د پیپلز پارټي حکومت پوره کړ او بیا ور پسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره کړ. نو زما په خیال باندې دا چارټر اف پاکستان چې کوم نوم یادی د پاکستان د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کې دا چې دلته سونه زمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغه په رڼا کې دلته کې په خپل منځ کې خبر وشي دا غي نه پستا پس خبرو باندې اتفاق وشي نو پدې کې د دېونو د دې ټول پدې کې فائدہ ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2013 کال په ستمبر کې جوړ شوی او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ لالارې جوړ شوی او دوی یې ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولي او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي به نشي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د خبر پختونخوا چارواکی وای په پیښور کې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا سي د ویکسینو لګولو بهیر پیل کړی دی. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس د نوې بڼې ډیلټا په تیزی سره د خورېدو وروسته په ځینو سیمو کې سکولونه تړلي دي او په نهو ضلعو کې بندیزونه هم اعلان شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا حکومت د پریکړې تر مخه د پیښور په شمول د صوبې غټو خارونو کې چرته چې ویکسین لګونکو شر حکمه ده هلته به د صحت محکمې اهلکاران کور په کور ګرځي او خلکو ته به د کرونا ضد ویکسین لګوي. پیښور کې کور په کور د ویکسین ورکولو عمل د اګست د 28 نیټې نه پیل شوی دی. ډاکټر اکرام الله خان چې خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا لپاره حکومتي ویان دی وایي چې دغه پریکړه د این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره د سر مرکزي ادارې د احکاماتو په رڼا کې شوې ده.
سی فیصله و چې را تاسو دا چې کوم زموږ غټ خارونه دي په دې کې تاسو خپل ویکسینیشن شرا چې دی هغه 40% نه واړوي په دې اګست کې. وایي چې زموږ په خبر دی مردان دی سواد دی اټباد دی عمان سیرا دا په دې نورو ډیسټریکو کې مو دا چې مونږه په ډی خان کې په کرکې کو هارت کې او دا چې نورو ډیر ډیسټریکو کې چې کوم زموږ غټ ډیسټریکو دي کوه بنو دي نو آی کې مونږه دا دغه کو سواد دی کې چې مونږ خپل ټیمونه او ټریچ ټیمونه کور په کور ټیمونه اولیو او غلار شو دا روان دی الحمدللہ کومه پورن تقریبا 170,000 پورې ویکسینیشن کړی دی نو پور په پور به ټیمونه دي او ویکسینیشن به کینو دي سره زیات شي.
دغه علاوه ټول زلو ته په سختۍ هدایت شوی چې د روانې میاشتې اخیره نیټې یعنی 1 اگست پورې تر 30% آبادی ته ویکسین ولګوي. کني د موبایل سیم کارډونه او د شناخت کارډونو د بندولو په شمول سخت قانون به پورته کول شي.
یو ځای کې د کیسونو تعداد زیات شي نو موږ به دغه ایډیا لاک ډاون کوو. هغه ځای کې خلک 100% ویکسینیشن
حیاتآباد میڈیکل لختن پیخور کے دزوانان ڈاکٹرانو ویان چھ کرونا وڈن کے دن دہم کبھی. ڈاکٹر واحد وزیر وائی چھ باید حکومت دا ویکسین لگول لپارا سخت نہ سخت کام پور تکڑی
خود دا کور پا کور کاری فروقا دائم خوف کل جلگ نورم زیاد کی طول زلوت ورہ سبی او بل سیم کارڈ بلندول شنختی بندول دادم بلکل پکاری چھ دا سیم وشی دگے نلوا سوشل میڈیا کمپین نن سبا هر چا پلاس کې موبایل دی فیس بک ایڈی دی هر چا شتا سوشل میډیا کمپین ډېر امپورټنټ دی. په جماعتونو کې اعلان شو په سکول کې اعلان شو لکه څنګه پولیو بره کې کی دوی کمشنر ډیپټی کمشنر اسسټنټ کمشنر د کوم مولایان صاحبان دی سکول ټیچران دی دا ټول پکې انوال کې دغه لګ په مشره باندې اثر وی.
په پاکستان کې د کلورمې سپې ورستو حکومت د کرونا وایرس پیښو کې زیاتوالي لکبله د صوبې په نه ځلو کې د 30 اگست نه د بندیزونو لګولو پریکړه هم کړې ده چې تر مخه به کاروباری حل زلی د شپې د 8 بجو نه پس بندي وي او په هفته کې به 2 ورځې د روزګار چوټي وي. د سورلو په ګاډو کې به په احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل کول شي او سرکاري دفترو کې به حاضری هم 50% وي. د صوبې حکومت لخوا د پریکړه په داسې حال کې شوی چې د صوبې په کچه د کرونا وایرس مثبت پی خوشرها 6.5% او ټول پاکستان کې 9% ریکارډ شوی ده. تیر یو شواروز کې دغه رنه ټول پاکستان کې 4 تنان مړ شوی او سکم 4000 ناروغو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. دغه شان ټول پاکستان کې د اګست 28 نیټې پورې د 4000 او 900 سیوا کسان دغه وایرس وجلی او 1100 سیوا یې ایزمن کړی دی او د 1100 سیوا واپس روغ شوی هم دی. د صحت محکمې تر مخه په پښتونخوا کې د 1500 سیوا خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسین وړومبې خوراک او خوشه 1100 تنانو ته مکمل خوراک ورکړل شوی دی او د دوی هدف په ټوله صوبه کې 1.9 کروڑ خلق دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
په گوادر کې د چینایانو په یو قافله د ترګریس بری درست په اسلام آباد کې د چین سفارت په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د دوی د وګړو امنیت لپاره دی کوټلي اقدامات وکړي. د اګست په 6 د بلوچستان په گوادر کې د چینایانو په یو قافله په برید کې 2 ماشومان وژل شو، یو چینایي زخمی شو. بلخو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری مشال ریډیو ته ویلي چې په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي کول لپاره ځانګړي سرتیری یې ګمارلې دي. په پاکستان کې په چینایانو د پرله پسې بریدونو څه ماند او بلوچ او سندي بلتون پالې وسلوالې ډلې د دې بریدونو نه څه مقاصد ترلاسه کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په رپورټ کې اورو.
له تیرې سمو دی راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په چینایانو د پاکستانی وسلوالو ډلو بریدونه څرګندوي چې دغو ډلو خپله تګلاره بدله کړې. خو پوښتنه دا ده چې بلوس بلتون پالی ډلې ولې چینایان په نښه کوي؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې څیړنکار عدنان عامر وایي چې بلوس بلتون پالی ډلې د دې بریدونو نه 2 اهداف ترلاسه کوي. یو خو دا ډلې د چینایانو په نښه کولو سره نړیوالو رسنو کې ځای مومي او په نړیواله کچه ځان ژوندی ساتي او د پاکستانی حکومت لخوا د دوی په اړه د هغه تاثر ضایع کولو کوشش کوي چې ګوندې بلوڅ بلتون پالو ډلو کې د اختلافاتو له امله د دوی وسلواله مبارزه قوي نه ده پاتې. او بل دا چې بهرني سرمایه کار هم د دې بریدونو له امله په سی پی ایک کې سرمایه کار نه ډډه کوي چې له وجې دا د اتلس کاله پوره کیږي. خو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې او د گوادر بندر منصوبه باندې کار ډېر رو دی. د عدنان عامر په خبره د بلوس بلتون پالو ډلو دا دریځ دی چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره د وسلوالې مبارزې په دې جنګ کې د پاکستانی اسټابلیشمنت تر څنګ اوس چین هم د دوی دښمن دی. دا رات د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو چینایي ریسټورنټ او بیا د ګاډو په یو شوروم ترسره شوي برید کې دوه چینایان ژوبل شوي ول. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري د سندو دیش انقلابي آرمي په نامه وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. او ویلی ول چې پاکستان او چین په ګډه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په پلمه زمونږ ځمکه او وسایل قبضه کړی دي. د 2023 میلادي کال د جون په میاشت کې د بلوس لیبریشن آرمی سلور وسلوالو په کراچۍ سټاک ایکسچینج برید وکړو. په یاد سټاک ایکسچینج کې د شنګای سټاک ایکسچینج، شینجن سټاک ایکسچینج او چاینا فائنینشل فیوچر ایکسچینج لخوا د سلویخ فیصدي سرمایه کارۍ نه پس په 2018 میلادي کال کې انتظامی چارې ترلاسه کړې وې. د شپېتو عربو ډالرو نه د زیاتو د مالیت د سی پی ایک د منصوبو اکثریت په سند او بلوچستان کې دی چې پکې د سړکونو، سمندري بندرونو، اقتصادي زونونو، ریل ګاډو پاټلو او یو شمېر نورې ترقیاتي منصوبې شاملې دي. د سیړونکو په اند په دغو صوبو کې دا وسلوالې ډلې د کلونو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو سی خپلې تګلارې بدلې کړې دي او لویو ښارونو کې چیریان په نښه کول پیل کړي. خو په کراچۍ کې خبریال او څېړنکار ضیاءالرحمن وایي چې د نسلي بلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د چینایانو په نخښه کېدل نوې خبره نه ده، بلکې دا لړۍ د تیرو لسو کالونو روانه ده. امریکا میشتا غیر دولتی ادارہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایون ڈیٹا پروجیکٹ پخپلا یو سیڑنا کی وائی چی دو درہ شلم کال را حسی دی چین دی یوی کڑای یوی لاری منصوبی چی چین پاکستان اقتصادی رہ داری هم یو برخدا پر ضد منظم تشدد لڑائی تیر شوی دا. دغه ادارہ وائی چی دی سندی وسلوالو ڈلو دی بلوس راجی اجوی سنگر چی پکی سلور بلوس بلتون پالی ڈلی شاملی دی ترمینزا پا دو درہ اتلسم میلادی کال کی اتحاد شوی چی لوجی دغه ڈلی پا منظم توگا پا سند و بلوچستان کی چینی اهداف باندی بریدون کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اګست په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ډلو ترشا د هند استخباراتي ادارو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته کړه د سی پی ایک منصوبې سیمه ایز اثرات هم شته، نو ځکه د هند لخوا په خاصه توګه دا منصوبه لګاتار د ترهګرۍ ښکار ده او سندي او بلوس وسلوالې ډلې د هند د ترهګرۍ د هغه ویب یا جال برخه دي چې په افغانستان کې جوړ کړی و. د دې ډلو خپل ځانګړی د هیڅ حیثیت هم نشته، تر کومه چې د سی پی ایک د امنیت خبره ده. نو د دې لپاره خو موږ یوه ځانګړې پوځي دسته جوړه کړې ده او دا اوس چې کوم په بلوچستان کې برید وشو، نو دا هم د ښه امنیت له وجې کامیاب نه شو. هم د دې ښه امنیت له کبله ګڼ شمېر د ترهګرۍ منصوبې موږ ناکامه کړې هم دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د دې طرح ګریدو بریدونو باوجود د سی پی ایک د منصوبو دوه برخې مکملې شوي او درېمه برخه چې په اقتصادي زونونو مشتمله ده دا مهال په تیزی سره روانه ده. د نوموړي په خبره پاکستان اوس د سی پی ایک منصوبه افغانستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ته هم غځوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور پا پی خبر کے دا ماسپخین یونی ما بجا شوا دا مجید بابر نبلند خبر نبورو
امریکہ وای چې ممکنه ده د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوې ورسته نیټه نوره هم مغذوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو نه پس نن د اگست په 23مه هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتلو لپاره په هڅو کې دي. بلخوا په افغانستان کې د جرمني ځواکونو لخوا په ټوټر باندې خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د کابل هوایي ډګر شمالي دروازې سره په ډلو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپي شوي. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اګست په 28مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. پښتون ژغورنی غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښتي دي. د اګست په 28مه شوې دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځای مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت قوي کولو لپاره نور ګامونه اخلي. شیخ رشید د اګست په 28مه پر ټوټر لیکلي چې د چین سفیر نون رونګ سره یې په پاکستان کې د چین پر کارونو د هغوی وګړو ته د ډاډه چاپېریال برابرولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې طالبان وایي وسلوالي د پنچیر پر لور روان دي او تر اوسه د کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د وسلوالو د پرمختګ سره سره یې په پنچیر کې د مخالفینو سره خبرې هم روانې ساتلې. او د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویم ټیسټ سیالۍ نن درېمه ورځ ده.
لن خبرونم د مجید بابر نوورې د لو وخت شو دی. استونیز خبرونه د مشال مرکا نننې مرکا په خاني سفارتکار رستم شاه مومن سره شو دی. د خبرونه قربا ګل ایاز ته راځي چې ورته وکشو.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو کډمنو درونکو زستاسو کوربا ګل ایازم د مشال مرکه کې تاسو ته هر کله وایم. په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند او د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت رستم شاه مومن صاحب ملمه دی. رستم شاه مومن صاحب په پخوانی سفارتکار هم پاتې شوې دي. وخت نه ځای کو خو رستم شاه مومن صاحب ته ورشو. السلام علیکم مومن صاحب، تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
وعلیکم السلام، ډیر تشکر مننه.
رستم شاه مومن صاحب، کله زمنګ درانه اوریدونکو اکثر تاسو په زمنګ په رپورټونو کې اوري د تجزیه کار او د سفارتکار په حیث معنی کله زمنګ قدرمن اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم سره تعلق لرئ؟
زما تعلق خو د مومن سره دی. زمنګ چې کوم کلی کې مونږ پیدا شوی و غزل تپدی غیتا دکی وی دی چار سدی زلکی دی او بیا غزین منگ بیا پیخور ترالو دیر پخوا نو تاسیلم دیر پیخور کیو کو او بیا انجینیرنگ دغم واقعی سا ڈگری او بیا سمو دا بیا لندن کی پا لندن یونیورسٹی کی میں سبق ہوئے ہو او داغینا پاس بیا دی سیول سرویس سر عالم
دا دا کم سر خبر کبی تاسی چی سیول سرویس تا یعنی تاسی چی ملازمت تر لاسک
دا پا کم سر کال نول سو کال نول سو اتش پیتم کی
اتش پیتم
منگ بیا نید آو حت
په هغه وخت کې به تاسو په کوم سانګه کې وای؟ په لومړي سانګه
موږ خو د دې مجسټي په لائن کې نو بیا چرته اسسټنټ کمشنر او بیا وروسته ډیپټي کمشنر او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ او د قبایلو پولیټیکل ایجنټ په ایجنسو کې او بیا کمشنر او بیا د افغان مهاجرو کې بیا ما ډېر وخت تیر کړو.
ښه،
کمشنر افغان ریفیوجیز او چیف کمشنر پدې کې ما وګد وخت تیر کو او دا غینه پس بیا سموده صبح سرحد د چیف سیکرټری په حیثیت می کار وکړو او بیا د افغانستان کې می کار وکړو سفیر په حیثیت باندې او دا غینه پس بیا د تر ملل متحد سر می کار وکړو د افغانانو په دغه باندې د یو ان سی آر په نوو کې او بیا د اغینه پس بیا د خپل لیکن نکلا او دا نوو کې دا کوم
تاسو څنګه ویلې په خبرو کې چې تاسو په دونه لوی عہدو او څوکو پاتې شوی وای سفارتکارۍ تم څنګه مخه وکړه
نو زما ډیر وخت د افغان مهاجرو سره تیر شو او یو ډیر اوږد مدته نه حقاله نو دی مشرانو سره روابط او خلکو سره روابط او په دې کمپونو باندې ډېر عمر وګرځېدو راوګرځېدو زما د خلکو سره روابط ډېر زیات نو بیا چې کله هلته د طالبانو حکومت سقوط وکړو نوې نقشه منځته راغله مخکې ته راغله نو بیا دولت د پاکستان چې کوم دی ماته ویل چې دا یو نوې مور دی او تلاړ چلته دا سفارتي دی مسؤلیت چې کوم دی راغله
دا تاسو د 2001 کال خبره کوئ کنه جی
دا 2001 کال خبره کوم نو بیا تقریبا 2015 کې زه واپس دا جنرالم
د دې خبره راځو چې تاسو په وخت کې هغه وخت کې د طالبان حکومت رانسکور کړل شوی وو او هغه حالت ته ورسره راځو په کوم کوم ځای کې تاسو پاتې شوی یې لکه بهر
زه خو بهر نیم پاتې شوې زیات نوکری مې صبح سرات کې کړې و په چترال نوالی پیښور ته او خیبر کې او په کوهاټ کې او په وزیرستان کې او په ډیر اسماعیل خان کې او بیا په اسلام آباد کې او دا غینه پس بیا پیښور کې نو زیات نوکری مې دا ته شوی و او د سفارت ذمہواری ما صرف په افغانستان کې کړې
تاسو څه شي سره زیات شوق مو دی
نو زه خو دا فکر کوم چې یو دا غربت چې کوم دی دا د ټولو خلکو مسله ده دغه زمونږ د سیمې د خلکو
بالکل
او یو دغه مسله ده او بل چې موږ ورته کلایمیټ چینج وایو دا د ټولې دنیا مسله ده او خاص کر د پاکستان مسله ده نو دغه دوه دغه چې کوم دی په دې باندې د مالک نظر زیات دی او بیا وسره وسره دا کوم کشالی چې کوم دی نو خصوصا په افغانستان کې په دغه باندې زمانه نظر دی په دغه باندې زمانه لیکلم دي او په دغه باندې زه خبره ترېم کوم
مومن صاحب تاسو لکه دا یو زه اکثر خپل ملمنونه دا یو پښتنه کوم او ما ته اکثر ملمانه دا مونږه خبره کوي دا مشران چې دا ډیر ګران پښتنه ده زم چې تاسو لکه کتابونو شوق زمنګ چې کوم ستر مشران دی هغه خامخه هغه کوي او دا یو پښتنه دي کوم چې کوم کې یو کتاب مو ډیر خوښ دی
دا افغانستان باندې چې کوم نه لیکل شوی دی لکه دا دوپری صاحب والا کتاب دی په افغانستان باندې دغه کتابونه ډېر کوم او بیا په اسلامي دغه کې مولانا اشرف علي تھانوی صاحب چې کوم بیانات دی او مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه زما زیات په نظر کې و دای باندې زیات وخت کوم او دلته د پارټیشن چې کوم دی هغه باندې زما له خاص نظر یې د هندستان او پاکستان د پارټیشن چې شوی په قانون له سوه سل بختم کې چې دا څنګه وشو د صدغه او محرکات او څنګه دا په وجود کې راو آیا د دې سبل حل مو کنم دا حل نو په دغه باندې زما له خاص نظر دی
رسم شاه محمد صاحب اوس ولک شنه دی هغه تراشو دی موجوده حالات ته او منګو ګورو افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیولو او غوی د یو نوی نظام رامنځته کول لپاره سیاسي خبرې ترې هم کوي افغانستان ته څنګه ګوري اغه افغانستان په دې کې به ډېر ځانګړي پښتون هم شته خو تاسو په هغه وخت کې د په کابل کې د پاکستان سفیر وای چې 2001 نه 15م کال پورې نو هغه وخت کې د طالبان حکومت نو خو تاسو په لوی سوکو پاتې شوی وای په قبایلی ځلو کې هم نو هغه وخت کې تاسو قتل څنګه تاسو بیانوي یا د غی نقشه څنګه تاسو ګوري وس
ګوري چې کله د سردار داوود چې کله د شاه ظاهر شاه د حکومت ختم کوو په خپل اقتدار قبضه وکړو نو موږ په هغه وخت پوي چې دا اوس دا پروسه چې کوم دا مخکې به چلیږي او دا د ثبات د کم دور هغه ختم شو ځکه چې دا بادشاه چې کوم دی دا یو دغه چې ټول افغانستان یو ځای د سینې ولې او چې دا بادشاه ختم شو نو بیا زمونږ خپل د خیال چې اوس به دا مختلف قوتونه به راځي او دا خو چونکې یو قبایلي سوسایټي د قبایلي معاشره ده نو په دې کې به دا جنگ جګړې شروع کیږي او ما غوښو او دا غي نه پد دا سلويخ کال وشي چې اوس پورې دا جنگ جګړې روانې دي په اوسني حالات کې زما خپل نظر دی چې اوس د طالبانو د حکومت مقابله کول یا دې ته راپاسېدل دا ډېره ګرانه خبره ده او دا ثبات دپاره یو ډېر لوی ګام واخیستل شو او دوی چې دا څنګه
ګرانه ده ولې
زه وایم چې د اوسني حالاتو کې په افغانستان کې داسې څوک نشته چې طالبانو ته راپاسي وجه دا ده چې د څلوېښت کالو د جګړو نه ملت ستړی دی او ملت امن غواړي او سکون غواړي او استحکام ثبات غواړي نو دا د طالبانو لپاره یو ښه خبره ځکه ده چې ملت کې نور د جنگ کولو دغه نشته او بله خبره دا ده چې هغې چې کوم خبرې کړي دي چې ټولو خلکو ته به معافي وي او یو دغه داسې دولت به جوړو حکومت به جوړو چې دا نور ټول ګوندونه پکې شامل وي او د افغانستان ځمکه به د بل چا خلاف نه استعمالو او داسې نورې خبرې کړي بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو به حفاظت کېږي نو زه فکر کوم چې یو میاشت دوه میاشتې دې ته خلک ورکړي چې دوی دا خپلې خبرې څومره عملي کوي د هغې نه پس به دنیا د نړۍ خلک هیوادونه به دغه شي او دوی سره به نه صرف په رسمیت بیا پېژني نه صرف داسې په رسمیت بیا پېژني بلکې دوی سره به اړیکو هم چې کم نه مضبوطه وي زما خپل نه نظر دی
د مشال اړیو قدرمن اورېدونکو مشال مرکه کې را سره رستم شاه مومند صاحب میلمه دی هغو سره به خبرې اترې جاري ساتو خو یو وړوک شندمالو د ده مې وروستو بیا حاضرې وو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه کې را سره رستم شاه مومند صاحب ملمه دی د دمی روستو خبرو ته ادامه ورکو رستم شاه مومند صاحب تاسو چې کله سفیر وای نو د پاکستان رود سومرو په هغه وخت کې ځکه چې د ترهګری ضد خلاف یو جنگ هم روانو او د پاکستان په اړه باندې یو الزامات هم لګیدل چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي یا د طالبانو د جوړولو یا غوی سره
هغه وخت کې خو پرویز مشرف دغه وغه دا پیسہ وکړه چې اوس په موږ د طالبانو په دغه کې د امریکې سره به موږ همکاري کوو او په افغانستان کې د ثبات راوستو لپاره خپل کردار ادا کوو خو په دې کې شک نشته چې داسې دور وو چې پاکستان پکې خپل خلک مخکې کول او بل لوی خبره دا وه د پاکستان د پالیسي چې دوی افغانستان ته د هند په نظر باندې کتل چې کوم به داسې ګوند وي یا تنظیم به وي چې هغه به د هند چې کوم رول دی هغه به هلته کمی هکې به کمبوت راولي نو دا په دې نظر باندې و چې ګینې هند به لګیایي د افغانستان خاوره به استعمالوي د پاکستان خلاف دا یو نظر و زما په نظر باندې دا اندازه صحیح نه وه کېدای شي چې داسې واقعات بازي شوي خو زما په نظر د هند او د افغانستان د 2000 کالو سیویلایزیشنل او تهذیبي روابط وو هند په افغانستان کې $3 بلیون مصرف کړی دی او د چابهار بندرګانه والی تر د پوهنتونو پورې اسپتالونو پورې
او ډیم جوړولو
پورې او د پارلیمنت بلډینګ او د ډیم دا ټول جوړ کړی او هند غواړي چې د افغانستان په لار باندې د سنټرل ایشیا نه د تیل او د ګیس دا دغه څه کوي نو هند په مفاد کې ځان نه چې افغانستان کې عدم ثبات راشي
نو تاسو په نظر نه پاکستان دا پالیسی ناسمه وا چې افغانستان ته د هند په غو قتل
فکر کوم چې بعض خلک داسې وو چې هغې دغه نظر و چې هند اثر رسوخ څنګه کم شي په افغانستان کې دغه یو غلط نظر و په دې نه هند خو پرېږده کو افغانان هم ډېر خپه کېدل چې زمونږ خپل وطن دی خپل هیواد دی مونږ چې چا سره اړیکې ساتو ساتو به خو مونږ دا اجازت نه ور پوچا تا چې خپل خاوره د پاکستان خلاف استعمال شي خو دلته دا نظر د بعض خلکو سره و نو دغه نظر چې کوم دی کېدی شي اوس مې د پاره خلکو سره اوس فکر کوم چې دغه نظر نه مخکې تل پکار دی اوس مستقبل ته کتل پکار دی ځکه چې اوس خو د کنیکټیویټي زماره ده ون بیلټ ون روډ خبرې دي او دا منصوبې بهر تکمیل ته رسي چې افغانستان کې امن او ثبات راشي دا امن او ثبات نه صرف د افغانستان بلکې د پاکستان په مفاد کې دی د ایران او د روس او د چین په مفاد کې دی او د هند او د ترکیه او د خلکو په مفاد کې دی د سنټرل ایشیا د هیوادونو مفاد کې دی زه فکر کوم چې اوس لږ مخکې ته نظر مخکې کتل پکار دي چې د افغانستان ثبات چې کوم دی او امن د دې نه په ټول منطقې ته چې کوم دی نو پیدا رس
خرسوم شاه محمد صدیق یو بل خبر هم راپورته کې تاسو د خبرې سره په تړاو مانی چې د مستقبل ته کتل پکار دي او سیمه ایز هیوادونو هم غواړي چې خپلو منځ کې خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره کنیکټیویټي یا خپل ځان اغږي خو بې باوري چې دا کمن ګورو تاسو خپل هم سفیر پاتې شوی نو هغه وخت کې هم تاسو ته دا خبرې راتللې چې ولی بیا په پاکستان مانی د پاکستان په اړه مانی دا بے باوري زیاته ده دا به څنګه ختمیږي که څوم پاکستان هڅه کوي چې موږ مذاکرات کې سہولت کاری کو دا کو هغه کو
چې د پاکستان او د افغانستان دومره جوړي اړیکې دي کلتوری او سیاسی او اقتصادی او نور چې په دې کې دا دغه موکل قدر پیدا کیږي بدګمانی را پیدا کیږي شکوک شبهات را پیدا کیږي اوس پاکستان ته پکار دی چې رخپلی پالیسی اثر نه وي کم نه اجازه واخلي افغانستان کې چې کم یو حکومتي که طالبان حکومتي که بلې حکومتي چې هغې ته دا ووایي چې د افغانستان ثبات زموږ ثبات دی او موږ په دې کې غرضي نه یو چې په افغانستان کی حکومت څنګه جوړ شي لکه چیرې اوس باندې خبرې کیږي چې حکومت د سره او موږ به منو دا خبرې افغانانو ته پرې خودل پکار دي حکومت تل تر سوکرا وړي چې څنګه راځي چې کوم حکومت جوړ شي هغه سره به تکار کې سا خپل مجبوری ده دا خو پاکستان کې د څه کم نه سو سو پرې یو امیر براغو دی او منتخب حکومت ته ختم کوو خو جاده نه دی ویلي چې موږ دې سره اړیکې نه ساتو نو په افغانستان کې چې کوم حکومت جوړ شي هغه سره به مخاطه اړیکې ساتي هغه سره به همکاری کوي هغه سره به کوم نسا مشترکه مفادات چې کوم دي داغه د پر بکار کې زه فکر کوم چې د نظر کې اساسي تغییر پکار د چرایشي اوس
او په نور له سبا شپږ نویم کال کې کله طالبان راغله نو په هغه وخت کې پاکستان په سمدستي توګه طالبان حکومت منلې وو او اوس اگر احتیاط نہ کار اخلی نو تاسو ګورئ چې آیا د پاکستان د اسټابلیشمنت او چکم سیاسی یا فوجی مشرتابه دي نو هغه وس په دې کې احتیاط نہ کار اخلی او هغه ګټو ته ګوري کنه دی پالیسی عمر دی چکم په نویمه لسی زکی بی
دا د زوف او د کمزوري نه خدا او دته نه دی دته سو په کار کې دته وګوري چې موږ سبل سه اپشن شتاو کنهشتا آیا موږ دا کولی شو چې د افغانستان حکومت چې کوم دی په رسمیت ونه پیژنو دا موږ نه شو کولای چې دا نه شو کولای نو بیا په مخ کې کیږي نو چې د پاکستان خلاف د طالبانو چې کوم بدګماني دي چې آی کې کمې راشي چې البته چې کوم خلکو شکوک شبادي چې آی کې کمې راشي او کتا سودا پرشمت باندې پیژاندل لیټ کئ نو دا باور بکیږي چې د امریکای ته ګوري د امریکای سترګو ته ګوري چې امریکا سوای او دا غي نه پس بچ کنه خپل پیسې لري کئ
خو دې کې خو مستشار ومن سب د دې یو سور از مخ کې په دوحه کې یو غونډه شوی و نړیوالو قدرتونو او پاغه کې پاکستان روسره دا منلې ده د موعده کړي دا چې اغه پورې وا اغه حکومت باندې منی چې په زور راغلی وي نو پاکستان دا غي برخه ده نو وس خو اغه نه وتل نشي کنه
اغه موعده هم غلط وا چې کوم کړي دا هغه په غلط نظریه باندې شوی وا پکار دی چې اچرم نه وشوي دا د افغانستان کې چې کوم حالات دي دا غي کوتا نظری دا چې دلته بعض خلک دسی دي چې د افغانستان په حالاتو باندې اوس پر ځان پوي نه کو افغانستان یو قبایلی معاشره ده دا غي خپل اقدار دي خپل نام دي خپل ویلیو دي په غي باندې چې ځان پوي نه کو نو دا هغه چې جام نور کسانو درې درې هوادونه دا غي خو به د دې دغه دغه پابندي کې دي چې پاکستان څنګه پابندي کولی شي چې البته یو دولت راغو او د خلکو هغه سره دی او په کابل کې اوره زونه شو او اوس چې کوم نه هغه ته خپل دغه چې کوم دی مخالفین هغه سره خبرې ترې شروع کړې دي او د یو ملټی اتنیک حکومت د پاره کارم شروع کړې ده او په کابل کې چې کوم دی خزم ګرځي او ټلویزیونو کې مرضی او انکر ایم دی او دغه دی سپابند نشته سکول نه کالجونه تر څو کولاو دي په محرم جلوسونه ودي نو اوس په کار کې پاکستان وایي چې دا حالات دي په دې کې اوس موږ چې کوم نه نو دا نشي ویل چې دا په زور رالو په زور خو راغلی دا هم یو غلطه دلته یو نظری وه پاکستان کې چې د دې مسلې حل چې کوم دی نو دغه نه دی فوجي نه دی دا به روزانه به دا خبرې کېدې او موږ به په دې پورې خندل چې دا څه خبرې کوي هماغه فوجي حل چې کوم دی ممکن شو هماغه فوجي حل وشو طالبانو په ټول افغانستان باندې قبضه وکړه او د هغې نه پسې اوس حکومت جوړوي
په زور
بله خبره هم ده په زور یو قسم نه رالو خو په زور را نملو ولې چې په 90% دغه کې چې کوم دی فوج د خپله تسلیم شو جګړه ور شوه چې فوج د خپله تسلیم شو خو مطلب دا چې هغې هغه نظام نه قبلاو هغه د امریکې مسلط کرده چې کوم نظام هغې نه قبلاو د اشرف غني د حکومت د پاره ځان نه وجه د دغه امریکې د نظام د پاره ځان نه وجه قرباني نه
ورکوي زیاتره ولسمشر غني دا هم خبره کړې وه چې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره لکه څوکۍ پرېښوده یا که ملي اردو هغوی که ځان تسلیم کړو نو د ویلې چې د وطن د مفاد لپاره دا کار کړی
د وطن د مفاد لپاره کړی دی نو بیا ته ولې تښتېدې لکه چې کرزی نه تښتي ډاکټر عبدالله نه تښتي اسماعیل خان نه تښتي نو ته ولې تښتېدې چې د افغانستان په دا کې دی یو تور باب چې کوم دی اضافه وکړه د افغانستان یو رئیس جمهور چې ځان ته مخب رئیس جمهور وایي هغه د مرګ نه تښتي دا د افغانستان په تاریخ کې چېرته نه دي شوي دا خو شاه شجاع والا خبرې دی چې کوم دی خلکو ته ور په یاد کړي نو زه فکر کوم چې طالبانو په زور هم ونیوه او په زور یې ونه نیوه ځکه چې دواړه خبرې دي چې کوم ولایتونو کې جګړه وشوه هلته هم چې کوم دی آخر کې خلک تسلیم شو په لشکرګاه کې ملي اردو تسلیم شوه په قندار کې ملي اردو تسلیم شوه په مزار کې چې کوم دی دوستم هم تښتېد استاد عطا هم تښتېد هغه تسلیم شو او په کابل کې خوړو جنگ ونه شو جلال آباد کې اړو جنگ ونه شو په غزنی کې اړو جنگ ونه شو همداسې خلک نو دې مطلب دا چې خلک هغه نظام خلک نه صرف خلک بلکې د ملي اردو خلک او عام ولس چې کوم دی هغه نظام نه تنګ وو او چې څنګه طالبان ور داخل شو نو خلک ورته په سړکونو ودرېدو لاسونه یې پړقول او چې کوم دی هرکلی ورته دی
د بشار اړیو قدرمنو اورېدونکو رستم شاه مومن صاحب سره به خبرې ترې جاري ساتو خو یو ولک شنده مالو د دمې وروستو بیا خبرو ته ادامه ورکو
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مرستم شاه مومن صاحب راتلونکي وګورو څنګه تاسو ویلي چې خلکو ورته تود هرکلی وویل په هر ځای کې ورته داسې حالات هم نو خو آیا تاسو ګورئ چې طالبان اوس بدل شوي دي هغه کې څه تغییر راغلی دی او کنه
لږ وخت بوله ورکو چې کومې خبرې کوي اوس پورې عملي کړې دي لږ وخت بوله ورکو یو دوه هفته درې هفته میاشت بوله ورکو چې ګورئ چې دوی څه کوي زما په نظر باندې زما په فکر باندې دوی خپل سبق زده کړی دی او اوس هغه غلطي نه مانه کوي چې کوم وخت دوی نه شوي وي او زما په نظر باندې به دوی اوس چې کوم دی نو د چې کوم د ګاونډي هېوادونو دي نه صرف دا بلکې د اروپا او هېوادونو او د نورو هېوادونو سره به دوی اړیکې مضبوطوي او بلکې دنیا ته به دا نړۍ ته به دا میسج ورکوي چې افغانستان اوس چې کوم دی مخکې ته ګوري او زمونږ نظر چې کوم دی هغه دغه دی چې خپل ملک د خلکو دلته نه غربت ختم کړو دلته کوم دی بې کوره خلک دي د هغې دا وکړو دلته چې کوم داعش وغیره دي د هغې مقابله وکړو چې هغه ختم کړو او د روس او چین ایران خو تاسو معلومه ده چې ځکه دوی سره رابطې دغه کړی دی چې داعش د درې واړو هیوادونو لپاره یو خطر دی او هغوی په دې باندې پوه دي. د هغې انټلیجنس محکمې والا هغې ته داره پوښتنه ورکړې دي چې هغه حکومت صرف داعش ختمولی شي چې کوم کې چې کوم دی طالبان وي. او دا چې کوم دی نو دا استاذ ته معلومه ده چې امریکې دلته شل کاله چې کوم دی نو حکومت دغه کو قبضه وکړه خو داعش ختم نه شو. امریکې شل کاله حکومت کو خواتین چې کوم دی 50 تلونه وہ چکن دے وزر اٹھانا تلاڑو امریکی شل کال حکومت کو اس پہ لکون و خرق چکن دے افغانان چکن دے نوغا ڈرگ ایڈکس چکن دے نشو پہ دے روخت دی نو دا دا امریکی گٹی دی چے افغان عوام تے اولستے چکن دے پیش کئی نو پکار چے دغا دغا نو سفانسان روزی او لگ مخی تا اوری دا چکن دے تعلیم خبری دا صحت خبری دا یونٹی خبری دا انفراسٹرکچر چکن تا باشوے دا غی خبری کی گی دا پیوم خبری کی گی پکار چکن دا دغا دا خلق چکن دے بے کورشی وی دی هغه وسنګ واپس کورونو ته دی او بلدا چې د افغانستان کې چې کوم دی نو دا سی او دغه چې د چین د کوم منسوبې دی غټه غټه کنیکټیویټی چې راغی نه مکمل استفاده وکي دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی یو مقدم چین ته ډیر لوی انویسټمنټ دی په کاپر ماینینګ کې دی او په تیل او ګیس کې دی او اوس چې کوم دی کنیکټیویټی خبره ده ون بیلټ ون روډ والا د دې نه د افغانستان چې کوم دی دا غتیږي تقدیر به چې کوم دی غتیږي او د افغانستان کې چې کوم منرل دی دا غي باندې نیویارک ٹائمز رپورٹ دی چې د دې ویلیو د دې د یو ٹریلین ډالر نه هم
زیات ده.
دا غي د راوختلو د پاره او دا غي دغه د پاره په کار کې کار شروع شي. چین ټیکنالوژي د اروپا ټیکنالوژي ده د دې سینو ته طالبان ضرورت لري.
نو آیا طالبان وکړي شي طالبان وسره دا وسغه کی
طالبان بد نه لای سره چې کوم نه یو ځای چلیږي چې دا غي د ټیکنالوژي نه دا غي د وسایلو نه او دا غي د پوهې نه چې کوم نه استفاده وکړي او افغانستان کې چې کوم دا نقصان شوی دی دې تلاشي وکړي او بل چې کوم دا منرل دی دا کاني مان یو سمر تیل او ګیس چې دا روباسي چې دا چې کوم دا ملت ته خېګړې او د فائدې لپاره استعمال کړي په دې کې پاکستان هم استفاده کولی شي د هند هم کولی شي د ترکیه هم کولی شي اروپا هم کولی شي د چین نه خو ډېر زیات کوي او چې کوم او داسې وخت براشي چې امریکې هم استفاده کوي. چین چې روس له کوم نه طالبان چې روس له غېږ ورکولی شي نو طالبان چې روس څومره لس کاله ده هغې هم بېرته قبضه کړې وه چې هغې له دې غېږ ورکولی شي نو امریکې ته هم غېږ ورکولی شي.
رستم شاه بومن صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي. آیا تاسې د طالبانو په افغانستان کې راتګ د دې اثرات په پاکستان او په بیا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو څنګه ګورئ؟
ګوره د پاکستان مغربي سرحد به محفوظ شي او دته په ثبات راشي او دا چې کوم تار لګولې شوی دی د دې منفي اثرات چې کوم دی کېدی شي لږ کم شي ځکه چې را تار پاکستان لګولی دی نو دې پوجا تګ راتګ ختم شو تجارت ختم شو مړې ژوندی ختم شو او کورونا او قبیلې چې کوم دی هغې منځ کې چې کوم دی دا تکر ختلی دی هغې یو بل سره روابط ټول ختم شو. په دې باندې افغانستان کې خلک هم خپه دی پاکستان کې به خلک خپه دی نو دې کې ټول نه زیات نقصان د قبایلو شوی دی زمونږ د قبایلو شوی دی. هلته چې کوم زندګي دي هغه هم چې کوم دی چوړی دي او پولیس لینډ نه دي او دفتر دي او کورونه دي هغې دپاره ځمکې هم ټول واخیستل شوې اوس په قبایلو کې چې ته ځمکه هم خالي پاتې نه شوه. دغه هم یو انوایرمنټلي یو نقصان دی چې قبایلو ته وشو او د قبایلو چې کوم دی هلته ژوند چې کوم دی هم زیات خراب شو. د تار په وجه باندې چې کومه تجارت دی او تګ راتګ دی هغه هم ټول ختم شو. نو باید چې حکومت پاکستان په خپل پالیسي باندې نظر ثانی وکړي او دا خلک خپل تګ راتګ ته پرېږدي او دا چې کوم تار لګول شوی دی په دې کې وسلو پنځه لارې دي په کار کې دی کې تقریبا کم از کم یو سل لارې وباسي ځکه چې دا شپږ 2600 کیلومتره اوږد پوله ده په دې کې کم از کم چې نه لس شل لارې دي وباسي چې خلکو ته تګ راتګ آسان شي. په دې باندې به چې کوم دی نو هلته خلک لږ په آرام شي دا خواته خلک او دې خواته خلک چې کوم دی هغې ته به فایده وشي.
رستم شاه بومن صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل ژوند او د موجوده حالات باندې تاسو خپل نظر راسه شریکو. قدرمنو د مشال مرکه کې تاسو د رستم شاه مومن صاحب چې په افغانستان کې د 2001 نه تر 2015 کال پورې سفیر پاتې شوی وو او همدغه شان د خیبر پښتونخوا په مختلفو شوبو کې او په سانګو کې په لوی څوکو پاتې شوی دغه خبرې تاسو واوریدي. همدې سره خپل کوربه ګولیا ته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ
کې منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
کلتور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سو اپین سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.